لاس بجې شو. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو روانه خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. قدر منوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لبړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې. تندر قلوردو په غزنی ولایت کې په دوه عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. او سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړیوالو حاجیانو لپاره نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو برید کې د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټر په دې سبز ولسوالۍ کې وسلهواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان بګرام زندان ته روان وو څو د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تأمین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغیزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تندر قلوردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اړونده اسفندي سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. په بیان کې همداراز د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د طالبانو د یو بل برید د شندولو یادونه هم شوې ده. تندر قلی اردو وی چې د قرباغ ولسوالۍ په اړونده باراند کله سیمه کې په دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم ګام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د شنبه په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره او د اونۍ پاتې ورځې د سوداګرۍ لپاره پرانیستی وي. لازدای رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړۍ د نورو هیوادونو د حاجیان لپاره نه ترسره کیږي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې دیره دي کولای شي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجیانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیون حاجیان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 1,450 اوښتی دی. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې توره بکسه د څېړنو لپاره فرانسې ته ولیږي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. تهران همداراز د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی خودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې اړه څرګندونې پرون له خپل کانادایي سیال فرانسوا فلیپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. ښاغلی ظریف پر دې سربېره په یو بیان کې هم ویلي دي چې تهران د تحقیقاتو لپاره فرانسې ته د اوکراینۍ الوتکې د تورې بکسې بے زنده استولو ته ژمن دی. د اوکراین د هوایي شرکت بوئنګ 252 الوتکه سکال د جنوري په 8 نیټه هغه مهال د ایران د هوایي ځواک لخوا په نښه شوه چې د تهران له هوایي ډګر څخه کیف ته روانه شوې وه. په پیښه کې د الوتکې ټول 168 مسافر ووژل شول. تهران وروسته ومنله چې پوځ دا الوتکه په سهوه کې ویشتلې. دا پیښه 4 ورځې وروسته له هغه وشوه چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې ووژل شو. او متحدو ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه 2 ورځنۍ خبرې پرون په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې خبرو کې هڅه کوي چې د نیو سټارت موافقې پر ځای یو بل توافق ته ورسیږي. د دې موافقې اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانۍ موافقې له تمدید دو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سروکو وړونکې وسلې تر 1550 سروکو پورې محدود پاتې شي، خو متحد ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګډ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته، او په دې برخه کې ستاسو پام لومړی راپور تر اړه. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت د کارت تمدید د هویت ثبت او د تذکرو توزیع او همدارز د پاسپورت ورکول پیلېږي. د ملالۍ بشیر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وی چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای شي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خبر شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړو خیس توافق لیک لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې د استوګنې د کارتونو تمدید د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونه افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای شي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی و هل تکول شکنجه سین ته اچول او موټر ته اور اچول له غو پیښو د چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوی. لومړی پیښه د ثور په 12 نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سین اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنی شي چې له غوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په دوهمه خبره سو راغلی چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند هم رسنۍ ته په استوري پیغام کې د ایران د ژمنی یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوري د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبه په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبه په ماښام یې پای ته ورساوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ کار او ټولنیز پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډار ورکړي چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لورو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لورو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لوی لار ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې نن ناجیه ساپی چمتو کړي.
مسیر ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي تیرونه ل تاوتریخوالي ډاکا واچ طالبانو پکې 322 بریدونه تر سره کړی دي. ورسپانې لیکلي چې دلته څو ټکي د یادونه ور دي. لومړی دا چې تاوتریخوالي او د جګړې دوام د جدي اندېښنې ور دی او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت له خوا خبرېدونکو شمیرې هم ستونزې لري. د سرمقال لیکونکو په باور دا څمه ده چې طالبانو اوږده جګړه کړې ده خو اوس یې سولې ته له تمایل هم سترګې نشي پټېدلی. په سرمقاله کې راغلي دواړو اړخونو ته د سولې ضد کړی او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړي او همفکران هلته کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خراب کړي او جګړه ییز حالت واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې عمله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړي پیدا کړي، مخې ونیسي او د سولې ییز فضا لپاره له خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سرمقالې په روسي برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او پرېږدي چې د سولې په برخه کې شوي ګامونه لا زیات شي او حکومت هم باید عملی او لفظی دواړه تاوتریخوالی رقم کړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي افغانستان اوس مهال د ځنګړو ځواکونو لمنځه د چان شویو او انتخاب شویو ځواکونو یعنی د مرګ په نامه قتال لري. سرمقاله لیکي دا قتال په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو او ترهګریزو ډلو خپلو بریدونو او حملو کې تر ډیره ولسي وګړي په نښه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور د مرګ قتال په افغانستان کې په خپل ځانګړنه کې تر اوسه بې جوړې او نوې ده او د سرمقالې په وینا دا قتال په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد او دغه راز د یرغلګرو او ترهګرو د ځپلو لپاره روزل کېږي چې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هیواد کې د طالب ډلې بریدونو هم زور اخیستی. په سرمقاله کې راغلي موږ د دې قطې روزل د افغانستان د پوځي او دفاعي سکتور په ډګر کې د افغانستان حکومت ستره بریا بولو. په دې برخه کې د ناټو او امریکا له مرستې او همکارۍ هم د زړه له تله مننه کوو. دا قطه به د افغانستان د خیر، سولې او ولس او هیواد د ژغورنې لپاره غوره تمام شي. او سرخط ورسپانې لیکلي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کورونا مخ په کمزوري کېدو ده خو د افغانستان 80% ولس کورونا نیولی. وړاندې پارک کې د ځینو سرچینو له قوله لیکل شوي چې له بېلابېلو ولایتونو ورته رسېدلي معلومات ښیي چې 80% افغانان په کورونا اخته دي او د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورسپانې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې د کورونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو 10 چنده زیات دی چې د امریختیا وزارت هر ورځ خبروي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم دغه شمېرې د امریختیا وزارت منلي، خو ویلي چې ښایي دا وبا په دو میاشتو کې ختمه شي.
او اوس هم یوه نړیواله مسله، هغه هم د کرونا وایروس اړوند مسله چې د دې خپرونې وروستۍ موضوع ده، له هغه